The Washington DC na The Voice of America diva radio de
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لوبړی پامو کړی د دې ساده مهمو خبرونو سرټکوته ناتو وای د افغانستان د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته هم د کابل هوائي ډګر سره مالی مرسته کوي او د افغانستان ځنګړي ځواکونه په یو بل هیواد کې روزي پاکستان د جمعې پورز دا الزامات رد کړل چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې په موضوع د سی ان ان سره په مرکه کې د يهوديانو د دښمنۍ خبري کړې دي او د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د امریکا سفارت مخې ته تر زرو زیاتو مسلمانانو په خپل لاریون کې د اسرائیلو څخه د امریکا د ملاتړ غندنه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. ناتو وای د افغانستان د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته هم د کابل له هوائي ډګر سره مالی مرسته کوي او د افغانستان ځنګړي ځواکونه به په یو بل هیواد کې روسي. د ناتو عمومي منشي ینس سلټنبرګ په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره د ملاقات نه وروسته وویل چې آینده کې به د ناتو ملاتړ درې برخې ولري. لومړی به د افغان امنیتي ادارو ملاتړ او ظرفیت لوړول، دوهم به د افغان امنیتي ځواکونو سره مالی مرسته، او دریم به د کابل د هوایي ډګر د خدماتو او فعالیتونو د دوام لپاره مالی مرستې وي. خاغلی سټولتنبرګ همدارنګ وویل چې د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته ناتو پلان لري چې افغان امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول د خاصو عملیاتو ځواکونو ته د افغانستان نه بهر نظامی روزنه ورکول کیږي. د امریکا په مشرۍ د ناتو د متحدینو شاوخوا لزر سرتیری اوس مهال په افغانستان کې ډیر دي چې وتل د همدی کال د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی، او د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پلان لمخې به د همدی کال د سپتمبر د میاشتې تر یو ولسمې ټول بهرنی ځواکونه له افغانستانه ووزي. پاکستان د جمعې پورز دا الزامات رد کړل چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې په موضوع د سی ان ان ټی وی سره په مرکه کې د يهودانو د دښمنۍ خبري کړې دي. د زیارت پورز د زیارت یا پنځمبي پورز د سی ان ان قرباني سره په مرکه کې شاه محمود قریشی وویل چې د روابطو باوجود اسرائیل د مطبوعاتو جنگ بایلي. د سی ان ان قرباني بیا ژر د شاه محمود قریشی نه وضاحت وغوښتل چې هغه د کنیکشنز یا د روابطونه څه مطلب دی. شاه محمود قریشی وویل دوی یعنی اسرائیل ډیر با اثر خلک دي، زما مطلب دی چې دوی په مطبوعاتو کنټرول لري. د سی ان ان قربانی وویل زبدیته انټی سیمیټک یعنی د يهودانو د دښمنۍ خبره وویم. د وایس اف امریکا رپورت وایي ناقدینو د ټویټر لاري د شاه محمود قریشی په خبرو انتقادونه کړی دي. خو د پاکستان خارجه وزارت د جمعې پورس په یو بیان کې وویل شاه محمود قریشی انټی سیمیټک وینا نه ده کړې. پاکستانی چارواکو د جمعې پورز وویل په بلوچستان ایالت کې له فلسطین سره د خواخوږی په یو لاریون باندې بمی چاودنه کې لږ تر لږه اوه کسان وژل شوي او څوارلس نور ژوبل شوي دي. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي په چمن کې په دغه بمی برید کې د پاکستان د یوې مذهبي ډلې مشر په نښه شوی و، خو هغه له پیښې څخه روغ تښتېدلی دی. د پولیسو په لومړنیو موندنو کې ویل شوي چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي و. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې پیښې پړنه د منلې. د ایالتي حکومت ویاند لیاقت ویلي امنیتي ځواکونو سیمه بند کړې او د پلټنې عملیات پیل شوي دي. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د امریکا سفارت مخې ته تر زرو زیاتو مسلمانانو په خپل لاریون کې د اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ غندلی او د غزې په تراړه باندې یې د اسرائیلو د هوایي بریدونو بندېدل غوښتي دي. لاریون کوونکو له ګڼو جوماتونو څخه د جمعې د لمانځه تر ادا کولو وروسته لاریون پیل کړی و، او بیا ټول د امریکا د سفارت مخې ته په لوی سړک سره راټول شوي وو او شعارونه یې ورکول. تر درې زرو زیات پولیس د امریکا د سفارت د امنیت لپاره چې د ملګرو ملتونو دفتر ته څیرمه پروت دی ګمارل شوي وه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د شخړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 213 فلسطینیان وژل شوي چې 15 ماشومان او 9 ښځې وي او 1110 نور ژوبل شوي دي. همدارنګه اسرائیلو لوري ته 12 کسان وژل شوي چې یو پکې 15 کلن ماشوم و. او د هندوستان د روغتیا وزارت د جمعې پورز اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې له کورونا څخه یو ځل بیا تر 4000 زیات کسان مړه شوي او نږدې 2,08,000 پرې نوي اخته شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د کورونا مرکز وایي په هند کې ټول ټال 26 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي او دا شمیره په ټوله نړۍ کې 1,015.5 میلیونو ته رسیږي. له هند څخه یوازې په امریکا کې د کورونا پیښې زیاتې دي چې 3.5 میلیونو ته رسیږي. د یو بل خبر له مخې په ارجنټاین کې سر د خالی شنبې له ورځې څخه د کورونا سخت لاکډاون لګول کیږي چې د مې تر 1 نیټې به دوام وکړي. جان هاپکنز پوهنتون وایي په ارجنټاین کې تر اوسه پورې 3.4 میلیونه کسان په کورونا باندې اخته شوي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو خبرونه موریدل دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. ناتو وای د افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د کابل له هوایي ډګر سره مالی مرسته کوي او د افغانستان ځنګړي ځواکونه به په یو بل هیواد کې روسی. تر ناتو مهم منشي یانس ستالتنبرګ په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره د ملاقات نه وروسته د څرګندونی کړي. نو شیروان قلندر پری نور حال راکوي.
د نېټو سیکرټری جنرال یانس سټالټنبرګ ویلي دي چې د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته به هم د افغانستان د خصوصي ځواکونو تربیه او نورې پوځي او امنیتی مرستې جاری ساتي. نوموړي دا نه دی ویلي چې افغان ځواکونو ته به دا پوځي تربیه چیرته ورکوي، خو دای ضرور ویلي دي چې دا کار به د افغانستان نه بهر ترسره کولای شي. د خبری ادارې ای پی د رپورت تر مخه د نېټو مشر د خبرې په پیرس کې د فرانس د صدر ایمانوئل ماکرون سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته کړې دي. خبری ادارا زیاتوي چې په دغه ملاقات کې پراتونکو میاشت کې د نېټو هیوادونو د مشرانو د غونډې په تیاری زیاتې خبرې شوې دي. د نړیوال پوځي اتحاد غیر پوځي مشر سټالټنبرګ ویلي دي چې دوی د نېټو د 13 کلنې مودې د پوځي موجودګۍ د خاتمې وروسته اوس د افغانستان سره نوې با پرانیزي. د نېټو سیکرټری جنرال ویلي دي چې نړیوال اتحاد د افغانستان د امنیتي ادارو صلاحیت زیاتولو، مالی مرستو او لارښوونو لپاره د نوې کردار تعین کړی دی او منصوبه مودا جوړ کړی دی چې افغان ځواکونه او په خاصه توګه خصوصي ځواکونو ته به د دغه هیواد نه بهر د تعلیم او تربیت تنظیم کوي. د نېټو مشر ویلي دي چې د کابل هوایی ډګر د زیات فعال کولو او نورو خدماتو لپاره به هم د فنډز اهتمام کوي او دا به په بل مرحله کې وکړي. د دې ترڅنګ به په کابل کې د غیر ملکی سفارتخانو امنیت هم هغه عمره یقیني کوي چې څومره ضرورت دی. د نېټو مشر دا خبره په داسې حال کې کړې دي چې امریکا کې مهمو سفارتکارانو او د دفاع وزارت چارواکو د نهې سه شنبه په ورځ په کانګرس کې د افغانستان نه د ځواکونو وستو په اړه خپل اندېښنو کې ویلي دي چې حسینه د افغانستان خوره یو ځل بیا د ترهګر ډلو مرکز جوړ شي او د امریکا په ضد وکارول شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې ته ویلي وو چې په دې لړ کې کار روان دي، خو په اړه جزئیات د کمیټې د غړو سره شریک نه کړل. د کانګرس د غړو امریکا کې د افغانستان د چارو په اړه د پخوانی سفارتکارانو، سیډونکو او د ځینې امریکایي چارواکو لخوا د طالبانو او بهرنیو ترهګرو ډلو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنو ته د امریکا د دفاع وزارت هغه وروستي رپورت نور هم وده ورکړې ده چې پکې ویلې شوې دي طالبانو اوس هم دال کې د سره اړیکې په ځای ساتلې دي او د غټو حملو منصوبو جوړول یې هم روان ساتلې دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځونو مشر جنرال فرانک مکنزی د شورو چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د جون په لومړیو کې به د دفاع وزیر لورډ آسټن ته خپل سپارښتنه ورکړي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي په دغه هیواد کې به د نړیوالو ترهګرو ډلو جګړې سارنه څنګه کوي. هغه ویلي وو چې په دې لړ کې د افغانستان ګاونډي هیوادونو سره د دوی د فضايي حدودو او د امریکایي سرتیرو د استعمال لپاره د دوی د پوځي اډو کارولو په سر خبرې اترې هم روانې دي. خدا به وخت واخلي. د امریکا د صدر جو بایدن د اعلان سره سم د افغانستان نه د مئی د اولنې نیټې څخه د نړیوالو ځواکونو انتقالېدل پیل شوې دي او د پلان مطابق به د امریکایي ځواکونو د بشپړه وتلو لړۍ د روان کال د 11 ستمبر پورې سرته ورسي. خو ورسره په افغانستان کې د تشدد لړۍ هم زیاته شوې ده او د طالبانو لخوا د کوچني اختر په مهال د درې ورځني اوربند وروسته بریدونه یو ځل بیا سیوا شوې دي او طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې په افغان ځواکونو او حکومتي ودانو ترڅنګ په ولسی ځایونو کې بریدونه او سیمه قبضه کول هم تیز کړی دي. ځینو افغان چارواکو د جمعې په ورځ د طالبانو لخوا په میدان وردګ ولایت کې د جلریز ولسوالۍ د نیولو د خبرونو تصدیق کړی دی او د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک هم دا خبرونه تایید کړی دي. طالبانو هم د جلریز ولسوالۍ نیولو داوا اعلان کړی ده. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان طارق ارین د طالبانو داوا رد کړی ده او وی او ای دی وته ویلی دی چې افغان ځواکونو د یو استراتیژي یا تدبیر دلاندې د ولسوالۍ د مرکز نه په شاته دي.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د امریکا سفارت مخې ته تر زور زیات مسلمانانو په خپل لاډون کې د اسرایلو څخه د امریکا د ملاتړ غندنه کړې او د غزې په تراډه باندې د اسرایلو د هوایي بریدونو بندیدل غوښتي. د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ شوی اوربان او په دې اړه د ورستۍ او پرمختګونو څخه زموږ همکار کلیم افضل یو راپور تیار کړی.
د امریکای ولسمشر جو بایدن ویل چې د اسرایل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په دې خبر کړم چې اسرایل دواړه خیز دزبندۍ ته تیار شوه او حماس تندروي ډلې سره بغیر له کوم شرطونو دزبندۍ اعلان کړي. د امریکای خارجه سیکرټر انټونی بلینکن هم په ټوټر پیغام کې لیکلي چې ډیر زر به د اسرایل او فلسطین سیمو سفر کوي او علاقائي مشرانو سره بلیدنه کوي. اسرائیل او حماس ترمنځ تیرې لسمې نیټې راسي جګړه پیل شوې و چې پکې حماس لخوا په اسرائیل راکټي داغل په دې اساس پیل کړې وي چې په شرقي یورشلم کې اسرائیل د فلسطین اوسیدونکو پر ضد بشري حقوقو سرغړونې کوي. اسرائیل هم په جواب کې د حماس ډلې مرکزونه او د تندرو ډلې مهم مشران په نخښه کول پیل کړل. د اسرائیل لخوا په بریدونو کې ګڼ شمېر امولس هم په نخښه شوی چې پکې کډوالو کیمپونه او یو ودانی هم شامل ده. ګرد نړۍ لخوا د اسرائیل پر ضد سخت عکس العمل مخې ته راغلی. د امریکای صدر جو بایدن د دزبندۍ رسټو په خپل بیان کې وویل مونږ سات په سات د دزبندۍ په موافقه خپل خاموشه ډیپلوماسي پیل کړې و چې له اوسنامې ته ورسو. د امریکای صدر تیرو یولو سرزو کې شپږ ځله د اسرائیل وزیر اعظم سره په دې بحث کړي. صدر جو بایدن وویل د مصر صدر عبد الفتاح السیسی سره هم په دې مت کې ګټوري خبرې کړې وي. نو موړی د مصر د صدر او د حکومت اعلی چارواکو ستاینه او مننه وکړه چې د دزبندۍ په عمل کې د کوټلې ډیپلوماسي نه کار واغستو. د فلسطین واکمنو ترڅنګ چې په غربي غزا واک لري د میانس ختیځ هوادونو هم د دزبندۍ په خبرو اترو کې شامل وي. د امریکای ولسمشر جو بایدن د سپینې ماڼۍ نه په خپل بیان کې د ټولو ستاینه وکړه او وی ویل په دې جګړه کې یو شمېر عام ولس وژل شوی چې پکې ماشومان هم شامل دي. هغه ټولو د اسرائیل او فلسطین کورنو سره زه غم شریکوم او هیله لرم چې جوبل دې زر تر زر روغ شي. د امریکای ولسمشر دا خبره هم په ډاګه کړه چې د حماس او نورو ترهګرو لخوا د اسرائیل په ولس راکټي داغلو پر ضد امریکا د اسرائیل د خپل ځان د دفاع حق مني. د تیرو یولس ورځو په جګړه کې په غزا کې 213 خلک وژل شوي چې پکې 15 شپېته ماشومان شامل دي. دا شمیرې د فلسطین روغتیا وزارت چارواکو خبرې کړي. اسرائیل چارواکي وایي چې 12 اسرائیلیان هم په دې جګړه کې وژل شوي. د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه 2000 فلسطینیان بې کوره شوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردن ویل دا اسرائیل او د فلسطین ولس ترمنځ جګړه نه ده، دا جګړه اسرائیل او حماس ترمنځ ده او موږ د خپل د ځان په دفاع کولو چرې به هم بخنه ونه غواړو باوجود د دې چې ځنې هوادونه به ډیر خوشاله شي چې زیات يهوديان دې مړ شي. د فلسطین خارجه وزیر د ملګرو ملتونو د عمومي شورا غونډې په محل خبريالانو ته ویل دا ډیره خبره ده چې په غزا کې نن به شل لکه فلسطینیان په کلار خوب وکړي او په دې هیله چې سبب یو روحانه رزمي خدا ډیر نه ده. نو موږ زیات کړه چې باید هغه مسلو ته هم پاموشي د کوم لوجه فلسطینی کورنۍ د یورشلم په مقدس ځایونو کې زورول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس هم وار په وار د دزبندۍ غږ پورته کړي. د دزبندۍ وړاندې هم د زیارت پر ورځ د پولو دواړو خواو ته سخته جګړه او بریدونه شوي. اسرائیل د غزا خار په شمول نور سیمې دیر البلا او د خان یونس په سیمه باندې هوایی بمباری کړي. د امریکای ولسمشر جمنه سرګند کړي چې امریکا به د ملګرو ملتونو سره په ګډه د غزا او د سیمه نورو خلکو سره بشري امداد پیل کړي چې پکې د بیا ودانۍ هلې ځلې هم شامل دي. خو نوموړی ویل چې دا امداد به د فلسطین واکمن حکومت سره وي، نه که د حماس ډلې سره. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه او درولو لپاره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې ګڼ شمېر د هوادونو خارجه وزیرانو برخه واغسته چې پکې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم ګډون وکړو.
پاکستان د جمعې پورس دا تورونه رد کړل چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې په موضوع د سی ان ان ټی وی سره مرکه کې د يهودانو د دښمنۍ خبرې کړې دي. په دې اړه نور حال د نصر الله پر راپور کې اوري.
د زیارت پر ورځ د سی ان ان قربنی بیان ګولډریګا سره خبرو کې شاه محمود قریشی وویل چې د روابطو باوجود اسرائیل د مطبوعاتو جنگ بیللې. د سی ان ان قربنی بیا زر د شاه محمود قریشی نو وضاحت وغوښتلو چې هغه د کنیکشنز یا د روابطو نه څه مطلب دی. شاه محمود قریشی وویل دوی اسرائیل ډیر با اثر خلک دي، زما مطلب دا دی چې دوی په مطبوعاتو کنټرول لري. د سی ان ان قربنی وویل زه به دې ته انټی سمیټک یا د یهودیانو د دښمنۍ خبره وایم. د وی وی رپورٹ وای ناقدینو د ټوئیټر د لارې د شاه محمود قریشی په خبرو تنقیدونه وکړل. خو د پاکستان خارجه وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویل شاه محمود قریشی انټی سمیټک وینا نه ده کړې. د پاکستان د حکومت مامورینو او په سوشل میډیا مبصرینو د شاه محمود قریشی د سرګندونو دفاع وکړه. د پاکستان د انساني حقوقو وزیر شیرین مزاری د ټوئیټر د لارې ویل د اسلام او پیغمبر اسلام په سخندا وکړي او د اسلام نه ویرخ پرولو ته د بیان د ازادۍ نوم ورکول کیږي، او چې کله په مغربي میډیا او حکومتونو د اسرائیل د پیسو او اثر خبره وشي نو دې ته د يهودانو د دښمنۍ نوم ورکړي شي او د فلسطینیانو قتلعام ته د خپل دفاع نوم ورکړي کیږي. د پاکستان د قومي سلامتي مشر موید یوسف د شیرین مزاری د خبرو حمایت وکړو. هغه ویل وخت راغلی چې بغیر د بخښنې غوښتلو د خپلو حقونو د پاره ودرېږو او منافقت رابرسېره کړو. شاه محمود قریشی د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې په موضوع د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د خصوصي غونډې نه لږ وخت پس د سی ان ان مارکه کوله او د جمعې په ورځ د اسرائیل د فلسطینی حماس ډلې ترمنځ اوربند پزای شو. په واشنگتن کې د سیډنی ادارې ویلسن سنټر د جنوبی ایشیا د چارو څېړونکي مایکل کوګلمین د سی ان ان سره د شاه محمود قریشی د خبرو په اړه وویل پاکستانی وزیر د يهودانو د دښمنۍ هغه زړې خبرې بیا وکړې چې د اسرائیل د جوړېدو نه وړاندې په يهودانو پسې کېدلې. مایکل کوګلمین وویل د شاه محمود قریشی دغه خبرې د فلسطینیانو مرسته نه کوي، بلکې ویره ده چې خلک به د ځان نه لرې کړي. د امریکې د یو ټلویزیون کوربه مهدی حسن د ټوئیټر د لارې ویل کچری څوک په اسرائیلیانو د مطبوعاتو د کنټرول کولو الزام لګوي دا انټی سیمیټیزم یا د يهودانو سره دښمنۍ ده. د مهدی حسن د ټویټ په جواب کې د سینټر فار سیکیورټی سټریټیجی اینڈ پالیسی نومې څېړنې ادارې مشر رابی اکبر د اسرائیلی رابی او د امریکې په خارجه تګلاره د دې اثر په اړه د شاه محمود قریشی خبرې انټی سیمیټیزم نه بلکې حقیقت دی.
په پاکستان کې د احتساب اداري مشر جسټس جاوید اقبال ویلي دی د دوی په اداره د غنی وکه بې ځایه بولي چې دا اداره په بډو رشوتونو خبره وستلو کې ناکامه شوې ده. د ویلي په پاکستان کې د احتساب عمل باندې هغه خلک انتقاد کوي چې د دستور او قانون نه خبره دي. جسټس جاوید اقبال دغه بیان د وزیر اعظم عمران خان له هغه خبرو سمدستي وروسته کړی په کوم کې چې وزیر اعظم ویلي وو چې پاکستان کې احتساب اداره کمزور خلکو پر ضد ګامونه اخلي خو طاقتور خلکو ته څه نشي ویلای. اورنګزیب خان پرې نور حال راکوي.
پاکستان کې د احتساب ادارې یا نیب چیرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویلي دي د دوی ادارې باندې دا تنقید بې ځایه دی، ګنې دا اداره کرپشن او درولو کې ناکامه شوې ده. احتساب ادارې مشر ته بیان داسې حال راغلی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي تیرو شلو کالونه زیات احتساب ادارا دلته کار کوي خو په بډو رشوتونو کابو راوستو کې ناکامه ده. د احتساب ادارې مشر یوې غونډې مشري په وخت ویل دي دوی چرته هم د مثبت تنقید نه دي خفه شوي، خو پاکستان کې احتساب ادارې او احتساب عمل باندې هغه خلک تنقید کوي ورته قانون او د دستور هیڅ معلومات نشته. جسټس ریټایرډ جاوید اقبال دا خبره هم کړې ده. احتساب ادارې پر ضد منظم طریقې سره پاکستان کې پروپاګاندا روانه ده او هر یو تن چې تکرر ته ودرېږي بغیر د معلوماتو دغه خبره کوي چې احتساب قانون ډېر سخت دی. حالانکه د قانون مکمل جاج سترې محکمې هم اغست دي خو هغه په څه تنقید نه دی کړی. یاد دیوی وړاندې سترې محکمې هم ویلیو پاکستان کې احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالي کی او دا اداره هغه حکومتي تنانو چې ور باندې د کرپشن تورونه دي هغه پر ضد کاروای نه کوي. احتساب ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال دغه بیان داسې حال راغلی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي تیرو درویشتو کالو نه احتساب ادارا کار کوي خو په بډو رشوتونو کابو راوستو کې ناکامه ده.
هم به هماري به نیب فنکشن کوي 20 لیکن کرپشن کے اوپر قابو نہیں پا سکی.
وزیر اعظم عمران خان وی دلتا احتساب ادارہ دا دیر مودے نہ کار کوي خو په کرپشن قابو را وستو کې ناکامه ده ځکه چې دا ادارہ د کمزور خلکو پر ضد خو کاروای کوي خو طاقتور تنانو ته هیڅ نه وای. د کراچۍ پاور پلانټ افتتاحي غونډې ته وینا په وخت وزیر اعظم یو ځل بیا د چین مثال ورکړی دی او ویلي دی هلته ترقی ځکه شوې ده. چین حکومت اه څلور سوه نه زیات حکومتي تنانو ته سزاګانې ورکړي دي چې بډو رشوتونو او درغلو کې ککړ وو. وزیر اعظم عمران خان کرپشن مخه نیولو په حق له سوواري د چین مثال ورکړی دی خو پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو هم سوواري په موجوده حکومت دغه تور لګولی دی. احتساب اداره یوازې سیاسي انتقام دبر استعمال لري او وزیر اعظم عمران خان او احتساب اداره ولې پیښور بی آر ټی او معلم جبا سکینډل تحقیقات نه کوي. دغه شان موجوده کابینه کې شامل یو شمیر وزیرانو پر ضد هم د کرپشن تورونه دي خو تر اوسه احتساب ادارې د دوی پر ضد هم کاروای نه دی پیل کړی.
د وایس اف امریکا دی ودا د خیبر پختونخوا حکومت په چترال ځل کې د کلاش د خلکو په خوانی د ودانی یا د معماری فن او کلتور د ژغورلو لپاره شل کاناله مزکه خسته ده. د چارواکو تر مخاله دغه مزکه څخه به د کلاش خلکو د مخصوصو هدیرو د مذهبي رسمونو او رواجونو او د کلاش د خلکو د استوګنی او د اوسېدو لپاره د کورونو جوړولو لپاره کار واخیستل شي. په دې اړه د ډیوی خبريالي صادق قاسم شاه یو راپور چمتو کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت په چترال ضلع کې د کالاش د خلکو پخوانی د ودانه فن یا معماری فن او د کلتور تحفظ لپاره سشل کانال ازمکه اغستلې ده. د چارواکو تر مخه د غزمکه بعد د کالاش خلکو مخصوص هدیرو د مذهبي رسمونو او رواجونو لکه د ګډاګانو لپاره مخصوص زینو یا میدانونو او د کالاش د خلکو د استوګنې د اوسېدو لپاره د کورونو جوړولو لپاره پکاره وستل کېږي. د خیبر پختونخوا د لرغونی آثار د تحفظ کونکي محکمې سانګي ډایریکټر او د کالاش کلتور تحفظ لپاره هلي ځلې کونکي ماهر ډاکټر عبدالصمد وای کالاش یو مخصوص کلتور لري او د پخوانی کلتور باندې عمل کونکي خلکو آبادی د سلور زر نه هم کم ده. که یو طرف ته د ختمېدو خطر سره مخ د کالاش د خلکو ژوند او کلتور دی نو بل طرف ته د کالاش د خلکو دغه مخصوص معماری فن یا مخصوص ودانه دی د کم تحفظ ضروری دی. اهم د دې لپاره حکومت دغه ځمکه اخلي چې دغه ودانو او د معماری فن تحفظ وکړي.
نو د دې لپاره موږ یو 1.5 کروڑ روپے پاکستانی اے ڈی پی سکیم کې منځوري کړې دي چې دوه تری کارونه موږ کوو. یو پکې غټ کاردار شي دوس کوم مذهبي زهونو دے فیسٹیولز زهونو دے عبادت زهونو هغه ډېر خراب حالت کې نغې کنزرویشن باندې کار شروع ده. دیر علاوه چې دوس کوم قبرستانو هغه د ډېرې مسلې وي نو هغه دې پر موږ زړه څخه کوم قبرستانو هغه څنګه نږدې کوم زهونو هغه ورته واغستل پرچیز بکړل. دین علاوه داسې زهونو چې مذهبي لحاظ څخه هغه دوه پر ډېر زیات مهم او ضروری وو چې الته کې بده خپل رسومات کوي. نو دا ټول لارې او د کوم میدانونو حکم زیونو چې کاوه دي پر مذهب کې ډیر زیات ضروری وو غوړ د مونږه پرچیز کول وا می غسل ورته. دین علاوه درې ویلیز دی کلاش کې هر ویلی کې یو یو کور مونږ جوړ کور واغسو 200-300 کال زړه کورونه دي نو درې کورونه مونږ واغستو نو ټوټل شل کناله زیغه مونږه واغستو پرچیز وګړو الریډی پوزیشن مونږ سره ده او نورم شروع ده ورکه نو شل کناله باندې اوس پر تقریبا 3 کروڑ روپے ولګی دي.
ډاکټر عبدالصمد وای د ټول نارینا سیلانیان هر کال کالاش ته دغه مخصوص پخوانی کلتور او ودانه کتول زی خو دغه لته د نوی هوټلو او ودانو جوړېدو سره دغه پخوانی ودانو ته نقصان رسیږي ځکه د نوی ودانو جوړولو لپاره حکومت نوی قانون سازی کړی ده.
بایلاز مونږ آلموست کمپلیټ کړی دي. بایلاز د شي د وای شي په کلاش په ویلیز کې په دې کوم آرکیټیکچر دا هغه بچي اوس که تاسو خیال کړی وي نو ډیو بهنګم باندې کنستراکشن روان د سیمنٹ استعمال کیږي د خښتو استعمال کیږي د نورو شوزونو شکم ټریډیشنل شکم کولیواله د کلاش کلچر خلق کتو دي پر دنیا مختلف ملکونو ناراضي آرکیټیکچر کتو دي پر هغه ختمي کې ډېر تیزی سره.
د کالاش سره تعلق لرونکي وزیرزاده چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مذهبي اقلیتي امور باندې خصوصي معاون هم دی وی او ای ډی وته ویل د غزمکه باندې کالاش د خلکو ژوند کلتور او مذهبي رسمونو تحفظ لپاره استعمال کیږي راوستل کیږي چارواکي وايي دوی امید کوي شي چې د مخصوص مذهبي رسمونو لپاره زمکه اغستو سره د کالاش خلک به اسانه سره د مذهبي او کلتوري رسمونو او ریواجونو جاري وساتل شي د کوم کټول لپاره هر کال سیلګر دغل تزي او وايي د سیلګرو دغل تراتلو سره بعد ملک سیلګرای د لاسه معیشت کې نور هم بهتري راځي سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور
ترنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
ګواتیمالا هندوراس او ال سالوادور د شر فساد بډو رشوتونو او د لنډې تنګي اقتصادي ترقۍ مسلو سره مخ ملکونه دي او هم د دې مسلو له سببه د دغو درو ورو ملکونو خلک په غیر قانونه طریقه امریکې ته د ننوتو کوششونه کوي دین علاوه د غدری والا ملکونه جغرافیایي لحاظ سره د بحر القاهل د ساحل په خشکا شاړه او ځنګلي سیمو کې پراته دي او آب و هوا کې دراتونکو تبدیلو د نقصانی اثراتو وهنې ته ډیر اسان دي په 13 نومبر کې ګواتیمالا او هندوراس ایټا او آیوټا نومي سختو سمندري طوفانونو بدبد وهلي دي د دې واقعاتو له سببه د دغو ملکونو د لکونو کورانو زخ ډیر زیان تاوان شوی دی خصوصا د دوی د کار کروندې روزګاري ډیر تباه کړی دی او دغو ملکونو کې د خوراک کمی تر خطرناک حده پورې را پیدا شوی دی د بین الاقوامی ترقیه د پاره د امریکای اداري یو ایس ایډ د غدری وړو ملکونو کې د هنګامي خوراکي امداد د سکلو د صفا اوبو د پناه د زینو د جوړولو د آمدن د ذریعو پیدا کولو د پروګرامونو او قدرتی آفتونو نه د بچ کېدو د انتظامی کوششونو کارونه ته یو سل 12 میلیون ډالر اوخکړي دین علاوه د کال 2013 او د کال 2020 د مالی کلونو په درمیانه موده کې د امریکای د خارجه چارو د محکمې د آبادای پناه غزینو او د کډوالو شوبې مکسیکو او وستی امریکای ته د پناه غزینو د پناه غوښتونکو د ملک دننه د بې کورشو خلکو او په خطرناکو حالاتو کې د پرتو کډوالو د ضرورتونو پوره کولو کارونو ته 278 میلیون ډالر ورکړي دي دا رقم په کال 2020 کې د کورونا وایرس د عالمی وبا د تابعیا کولو د کارونو د پاره هم دی د دې رقم نه 58 میلیون ډالر رقم ال سالوادور ګواتیمالا او هندوراس کې په کورونا وایرس د قابو مندو کار ته بل کړی شوی دی دین علاوه یو ایس ایډ د سیمه ده د قدرتی آفت په صورت کې د دغو ملکونو د امداد د پاره یو ډله هم مقرر کړی ده دا د ماهرانو ډله ده او دا به دغو ملکونو کې د آفتونو راتلونه د شبو نقصانونو تخمینه لګی د خلکو د ټولو نه زیات اهم ضرورتونه به په ګوته کوي ملګرو خلکو او مقامی چارواکو سره رابطې ساتي او د آفت د لاسه د پلی شوو کورنو او ګوندو ته به د فوري نوعیت امداد ورسوي د امریکای حکومت چې د دغې سیمې ملکونو ته د ترقیاتي پروګرامونو د پاره کم ډیر تیر او وګدمیاده باقاعده امدادونه ورکړي د یو ایس ایډ په ذریعه د انساني خواخوږی ورکیدونکې دا امداد د دغې باقاعده حکومتي امداد نه علاوه دی د دې قسمه پروګرامونو مقصد دا دی چې ال سالوادور ګواتیمالا او هندوراس نه امریکای ته په غیر قانونه طریقه پکړه د تلونکو خلکو د خپل ملکونو پرې خودو بنیادی وجوهات ختم کړي شي او دغه ملکونو کې په زبردستۍ د خلکو د خپل کورونو نه د وستو مسله هم اواره کړي شي د امریکای د حکومت د دې پروګرامونو د یوې برخې په توګه یو ایس ایډ د دغې سیمې حکومتونو ولسی مؤشرې او ذاتی مت سره په شریکه کار کوي چې دا شان سیمه کې اقتصادي موقع زیات کړي شي روزګارونه پیدا کړي شي دغو ملکونو کې د حکومتونو عملداري مضبوطه کړي شي امن پکې قائم کړي شي او د چاپیریال د تبدیلو د مقابلې وسطواني مضبوط کړي شي د اجتمندو خلکو لاسګیرنه د امریکای په اقدارو کې شامل خبره ده په دې سبب امریکا به د ګواتیمالا هندوراس او د ال سالوادور د خلکو امداد جاری ساتي چې دا شان دوی په خپل وطن کې په خپل کورونو کې د خجون تیرولو خاوندان شي